Radio. Radio Azadi. شنبه د لړم شپږشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوې هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح شي د هغوی پام را جلب سي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
تکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 28 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8,000 پولیس او د پوځ سرتیري وشل شوي دي. د ولسمشر اشرف غني لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیري چې په اونۍ کې 115 کېږي وشل کېږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یوه سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلم ولسوال وایي په پیښه کې د شاغلي فرهمند و نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 وژلي او 15 ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکو رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلی مولر د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د حالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د مولر پښتنو ته په اساني ځوابونه لیکلي دي. د وویل دا ورځنی پښتنې وي چې ما ځواب کړي د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړې چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د ده کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړجاړی نه و. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو تر څنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره یې د 2013 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
خوستیان و خپل تکره شون که وستایل او و نازول شون که وای
بس فکر کوم چې زنوی دنده پایلوم زباین درا تر څو پرځ ژوند د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تمبلی و نکمه.
د خبرونه په روسو کې د شون رنگونه په پروګرام کې لیو دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جده تقریبا د شنل والی غوالی تقریبا 15,000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نه شي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نه سي. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پرېښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې له استازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبې د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نورو مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بلاخره بین الافغانی مذاکرو ته زمینه برابر سي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سولې لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دس اعلاموي چې د سولې پروسه مالکیت په عدل موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د 34 ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و شورا
دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنه کړي.
ممی ترسوم که خدا نخواسته پروسی صلح و آینده افغانستان قربانی
دیوایی موش تشویش لرو چی ده سولی بهیر او ده افغانستان راتلون که ده یاشمیر خاص و کسانو ده گچ و قربانی نشی. ده غنی ده پریکره چی ده طولنی لطول و ارخونو سره مشوره و کری شده. خود بورت ده تصمیم نیول و حق ورکول ده سولی پروسه لپی چلی کولایشی. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقه پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درې وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده.
وقعاً بحث ایجاد
این شورا بر مردم افغانستان مشورتی بورد جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي. خو د مشورتي بورد جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شمولوي فشار پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور لامره په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورد غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. و په جیو 15 دقیقې دی نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دوه چاپی خبرونه پانه راړو دوه خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشري انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سرلوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د مسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله خای لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنۍ وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه لخن سره مخ کړي. د واشنگتن څخه د ریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکو جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړونوت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي ل طالبانو ملاتړ ل امریکا د غچ اخستلو یوازینه وړیا لار ده. خو د همدی همکاري پټ اصلیت تپکتو تهران کولای شي چې دغه خبري رد هم کړي. واشنگتن وار لمخې ل تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه خوده لی. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلي ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلی و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو تعجبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
دا ساجی رادیو د دې خبري مجلې پورسیو کې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په خوست کې هغه شوونکې چې د ژوندانه وژده کلونه د ځوان نسل په شوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابع کوونکې وای دوی غواړي له دې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري شا او صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼاندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه خون کې چې له دیر شو تر 500 کلونو پورې د خون کو پتوګ پاتې شوی او د نوی نسل په خوانه روزنه کې برخه اخیستي وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې پر ورځ د اسماعیل خیل اماندوزی په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامه یو تن تابع کوونکی مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معرف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو د دې تر څنګ نورو سزان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسل لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې خونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابر شوې. په تقدیر شوی خونکو کې یو هم محمد جان وقارو چې د اته در شکلونو راهیسي خون کېدی، نوموړی وای
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او د مو ته دمر قوت ورکړي. زه به اندره تر څو پرځ ژوند د ژوند تر وسېسل گئی پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تمبلی و نکمه تر څو پرځ د غم زپلای ملک د علم په غنا خې سکړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وای چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځل او استایل سره هغه بد فرهنګ چې وای په پښتنو افغانانو کې خښ باندې نشته او په مړو کې بد نشته لمنځځي.
نو مو غوښتنه مندادو ترڅو په مختلفو اقشارو کې په نظامی فرهنګي علمی او امدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وای نزوې په ژوندونه ترڅو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې خنښت او په مړو کې بد نشته. نشته دی پرهنګ ته موږ د پای ټکی کیږو
د سابقه لرونکو خون کو پستان غونډه کې او شمیر ځای حکومتي مسولینو هم برخه درلوده د اسماعیل خیر او مندوزه ورسوال محمد یونس صدران ویل
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دی دوی په دې سره تشویقیږي مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قادر کی
دی ادوانی ورده که څه هم خو زه په هنې د بهیر زلاند سابقه لري او په ورسته نږدې و پیړۍ کې ډیر شمیر علمي سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي خو اوس مهال کلیبي خو د یاد ولایت په هنې بهیر د کمیات او څومروالې نظر پراخ شوی ولی کتون کې کیفیت کمزوري غني او د خکولو غوښتنه لري
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د حکومت او چارواکي چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړ شوی وو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي دره اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دي وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دي ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیری پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 وتښتول سو. مړی یې تیره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل سو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې رک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په روسي کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسون البلو خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا کانفرنس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوی ده د جنوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې له 2015 کال را پدیخوا په افغانستان کې چباندې 8000 پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوې دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پیشه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیسو د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 5 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. د 2 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک شودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو ډیر لستنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
السلام علیکم، زما نوم فرحات احمد ده، د ننګرهار اوسیدونکی یم. د جلال آباد تقریبا یو کال په کابل کې اوسی ونه یم. دکان یو خلاص کړی ده. دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر د سکول دي.
دغه جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثره چې دي د چین دي او پاکستانی پکښته ده.
کوم مالونه فعلا خ مالونه دي چې خلک اخلي ډیر؟
ټول برند والا خلک لري. برند کوم برند دي چې نوم نه بغیر یغه سونه خوخه، لکه ګوچی، شانل او د ډی کی ان وای، مايكل کورس داخله لري خوخه.
دغه پچین پچینای مالو کې هم برند شته دي؟
چینی مالونو کې خو برند نشته، دا خو هغه جوړې ده. یعنی اصل مال چې تقریبا د شنل والی هغه والی تقریبا 15000 افغانۍ پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ خو، یعنی دغه کوالټي چې کوم سره دا یغي صدمه تفاوت دومره فرق نه کوي. مونږه ګارانټي مرکو شپږ میاشتې یو کال پورې،
یعنی